السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام دی ازادي رادیو دغه خبری مجلې تخرا خلاص تو ام د سار 15 بجې دی نن جمعه ده خبرګولی 12 د 2023 کال د جون 2 پیل په خبرونو کو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه ښې خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په قول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړې دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرې وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل د په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالي په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په 10 ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول. د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سې شمې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل د 2023 کال په جولای کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% او له هغه مهال تر اوسه پورې مخ په زوړ روان دی. د نړیوال بانک پر اساس په 2023 کال کې انفلاسیون لرا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 خو په مارچ کې 1.94 راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او وی ویل د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو 4 کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسودي ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو 4 کلن ماشوم
د سږ کال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي. په کشمیر کې د هند پوځ یو جګپوړی قومندان وایي د هغه څه خلاف چې انګیرل کېدل د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هندي کشمیر ته هیڅ افغان طالب نه دی داخل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې په سرینګر کې د هند د چنار قول اردو عمومي قومندان برید جنرال ای ڈی ایس اوجلا پرون په یو مرکه کې همدار زویل پاکستان کې د روان کورنی بحران لکبل هم د کشمیر په تړاو کومه اندیښنه نه لري. تر دې مخکې ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د هند کشمیر ته هغه امریکایي وسلې رسیدلې چې د هیواد په افغانستان کې پرې ایښي او د طالبانو لاسته لوېدلې. او د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 6% ډیر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بېساري وبلل. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې دی را دی خبرداری ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک غبرګون ونښي سلګونه نور انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سږ کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه 308 تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصيلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو، څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
طالبانو د پونی وزیر داسې وخت ولسوالیو کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو ژمنه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم ریپورت لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي او دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز موږ ترسره کړې، او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو، او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندیدو 640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوي حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو، څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یو برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو 2 اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي مکی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه وکړه چې د حقې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو. که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي، او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپل یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې لږ پژم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوې دي. طالبانو تیر کال پر جنو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.21 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترګریز بریدونه زیات شوي. دغه انسټیټیوټ ادعا کوي چې د 2021 کال له اګست د 2023 کال پورې په پاکستان کې ترګریز بریدونه 3% زیات شوي. خو د طالبانو حکومت وایي د نامنیو او ترګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حال شي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2021 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي غیر معمولی وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اگست له 15 څخه د 2023 کال اپریل تر میاشتې پورې په غو بریدونو کې د وژل شوی کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي 138 سلنه وو. راپور زیاتوي چې د دغو بریدونو 29 سلنه په خیبر پښتونخوا کې او 18 سلنه په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې په مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورنډ پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو پاړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپله حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ای مسائل ربط افغانستان
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاور د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سیدی دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان بخشی از طالبات تعهدات میتن کی طالبان د طالبان یو برخښمنه ورکوي چې د افغانستان خاور به د گاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنه خې دي خو زه باوریم چې طالبان د توان نه لري او پاکستان هم په دې پویږي چې یوازې ژمنه کافی نه دي.
خاغلی سیدی دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی به افغان طالبان ځان ته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستانی طالبانو پاکله له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر امین الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په بریټ کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر ندي. خو د خبر د افغانستان د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره مخ دي. د سریلانکا په کوربه توپ د دغو سیالیو اوله مسابقه نن ده. سبا ته البته بل مسابقه به د یکشنبه پر ورځ وي او وروسته یعنی دریمه مسابقه د دغو یورجنیو لوبو د چهارشنبه پر ورځ پلان شوې ده. دواړو هیوادونو د خپل لوبډلو په جوړښت کې ځینې بدلونونه راوړي دي. دا چې څه بدلونونه دي اسمت ساروان به تفصیل وړاندې کړي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د درو یوریزنیو مسابقو په لومړۍ هغې کې نن د سریلانکا د هامبانتوتا د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې مخامخ شي. سریلانکا چې سږکال څو نړیوالې سیالۍ بایللې د افغانستان په وړاندې د روانو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. په خپله لوبډلې کې څو تنه نوي ښه تجربه شوي لوبغاړي زیات کړي دي.
د سریلانکا ټیم د داسون شاناکار تر کپتانۍ لاندې په وروستیو کې دوه ورځنۍ مسابقې پر نیوزیلند وبایللې. د لوبډلې په کوربا نیوزیلند دوه ټیسټ لوبې او همداراس درې شل اوور سیالۍ د سږ کال په جنوري کې وبایللې. د سریلانکا لوبډلې سږ کال د درې ورځنیو سیالیو بله لړۍ 3-0 پر هند وبایلله. خو له بلې خوا افغانستان د 2022 میلادي کال په نومبر کې له سریلانکا سره د یوریزنیو مسابقو لړۍ یو پر یو مساوي کړه. د 2022 په جون کې زیمبابوې ته 3-0 ماتې ورکړه. د سږ کال په مارچ کې له پاکستان څخه د شلو وره سیالیو لړۍ 2-1 وګټله او دا لومړی ځل و چې خپل جنوبي ګاونډی د شلو وره سیالیو په فارمټ کې مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ټیمونه څو داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په کچه لومړۍ درجه لوبغاړي ګڼل کیږي. سریلانکا پرانیستونکی باولر یا توپ اچونکی دیموت کارو نارانی د افغانستان په وړاندې په لوبډله کې شامل کړی دی. دا 15 کلن لوبغاړی چې د سریلانکا لپاره په ټیسټ لوبو کې ښه ځلیدلی په یوریزنیو او شلو وره سیالیو کې هم ښه لوبیدای شي. همداراز سریلانکا د هند په غوره لیګ کې ښه ځلیدلی باولر ماتی شا پاتیرانا له افغانستان سره د کرکټ د یوریزنیو سیالیو لپاره په خپل لوبډله کې شامل کړی دی. ټیسټ توپ اچونکی پاتیرانا چې د هند غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګز کې لوبېده د سه شنبې په ورځ د افغانستان په وړاندې د درو یوریزنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا بل بریزل وی چې نوموړی په یوریزنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شامل شي. شل کلن پاتیرانا چې د کوچنی ملنګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوځول. افغانستان هم په خپل لوبډله کې دوه نوي لوبغاړي نور احمد چې د هند په غوره لیګ کې شو وځلید او همداراز رضا حسن زیات کړی دي. که څه هم نور احمد ته د پاکستان په وړاندې په یوه شلو وره سیالۍ کې چانس ورکړل شو خو دا به لومړی وار وي چې په ملي لوبډله کې ځای تثبیت کیږي. د حشمت الله شهیدی تر کپتانۍ لاندې په افغان لوبډله کې رحمت شاه، رحمت الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد نبی، ابراهیم علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. همدارس ګلبدین نائب، شاهد الله کمال، یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر د افغانستان ذخیره لوبغاړي دي. خو د دې لپاره چې راشد خان ته د تمرین په محل په ملا کې درد پیدا شوی نو موړی به لږ تر لږه د سریلانکا په وړاندې په لومړیو دوو سیالیو کې ونه لوبی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکمنستان ولسمشر بل اخره پریکړه وکړه چې دغه هیواد په خیراکوم یا کراکوم دښته کې هغه اور ووژني چې په وکنده کې لڅبان نیمه پیړۍ راځي لګيږي. قربان خیلی بردی محمدوف په ورستي ورځو کې د خپل هیواد په دولتي ټلویزیون کې د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې د دې اور لمبې نورې مړې کړي. تر دې وړاندې د 2010 کال کې هم بردی محمدوف له متخصصانو غوښتي وو چې دا اور ووژني خو هغوی په وژلو بریالي نه شول. خو اوس ترکمنستان له امریکا مرسته غوښتې ده. تفصیل عصمت ساروان ورکوي.
د ترکمنستان حکومت په خپل هیواد کې د هغې کندې د اور د وژلو او ګاز د نه خپرېدو لپاره له امریکا څخه مرسته غوښتې چې له کلونو راهیسې پکې اور لګیږي. له پلازمینې اشقاباد څخه 230 کیلومتره لري په یوه کنده کې چې خلک یې د دوزخ دروازه بولي له 250 کلونو راهیسې اور لګیږي. دا کنده چې خوله یې 70 متره پلنه او 40 متره ژوره ده د 1971 کال د مزکی د برمکولو په محل په تصادفي ډول رامسته شو او همغه محل جیولوجستانو د میتان غاز د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیله اور ورته کړ چې په څو ورځو کې به غاز خلاص او اور مړ شي. د ترکمنستان د کاراکوم دشتې په دې کنده کې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې اور لګیږي او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د ترکمنستان او پخوانی شوروي اتحاد متخصصانو د دې اور د وژلو ډیری هڅې کړې دي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي دا اور چاپیریال ته زیان اړوي او د سیمې د اوسیدونکو د روغتیا لپاره ښه نه دی. له همدې کبله د ترکمنستان چارواکو اوس پتیلی چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو مرسته وغواړي. د امریکایي چارواکو په وینا دواړه هیوادونه پر یوې داسې موافقې چې په نتیجه کې د دوزخ دروازې د اور د وژلو او د ګاز د نه خپرېدو په برخه کې له ترکمنستان سره مرسته وشي د امریکا د مالیا او مسلکي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کوي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې که دا خبرې بریالۍ شوې نو د مځکې د تودېدو، د فوسیلي ګازونو د منفي اغېزو او د مضرو ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لور ته به یو مثبت ګام وي. که څه هم د دوی خبرې پټې دي خو ورڅخه خبر کتونکي وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د موافقې هیله شته. د انرژۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د اټکلونو له مخې حاضر دمه د ترکمنستان نږدې 10% ګاز ضایع کیږي. میتان گاز چې د طبیعي گازو په توګه ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي تر کاربون ډای اکساید اتیا برابر زیات د مځکې د اتموسفیر د تولیدو سبب کیږي. له همدې کبله ډیر هیوادونه د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د اقلیم په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د میتان گاز د کمولو هڅه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست یم. اول بل ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری قضیې ته په اشاره لیکلي چې د استرالیا لوړ رتبه سرتیری د جنگي جرمونو قضیه وبایلله. بن رابرټ سمیت یو له هغو یو سلو یو استرالیایي سرتیرو دی چې د وکټوریا کراس د زړورتیا تر ټولو لوړو مډالونو څخه یو یې ترلاسه کړی او د اتل په توګه ستایل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د سیډنی د محکمې پرونی د جون لومړۍ پریکړه د یوې قضیې لپاره دراماتیک پای دی چې تر سلو ورځو زیات وخت یې واخیست، تر 15 میلیونه ډالرو زیات لګښت یې درلود او په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو جرمونه یې مطرح کړل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا قضاوت د سیډنی مارننګ هیرالد، ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو او د کارپوهانو په وینا په استرالیا کې د ژورنالیزم او عامه ګټو لپاره یوه لویه بریا وه. د افغانستان د قربانیانو مدافعینو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دغو جنایتونو د قربانیانو ژوندي پاتې سوي او د قربانیانو کورنۍ په حقایقو د پوهېدو مستحق دي. په 2020 کال کې د برټن راپور په نامه یوې 4 کلنې څېړنې ښودلې چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د سیډنی د فدرال محکمې قاضي انټونی بیسانکو ویلي چې رابرټ سمیت د 2016 او 2012 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې دندې پر مهال د جګړې له اخلاقي او قانوني اصولو سرغړونه کړې ده. د بیلګې په توګه هغه یو بې وسلې افغان سړی د غره له یوې غونډۍ څخه وغورځاوه او نورو سرتیرو ته یې امر وکړ چې هغه ووژني. په وروستۍ برخه کې لولو قاضي انټونی بیسانکو وویل چې سمیت د نورو جرمونو تر څنګ یو سړی چې مصنوعي پښه یې درلودې هم وژلی و او د هغه مصنوعي پښه یې له ځان سره استرالیا ته وړې وه. واشنگتن پوسټ لیکلی چې رابرټ سمیت د پنجشنبې په ورځ په محکمې ته نه و حاضر سوی او له هغه وروسته یې هیڅ بیان هم نه دی خپور کړی، خو د استرالیا د قانون له مخې هغه اوس د قضیې د ټولو خواوو د قانوني لګښتونو د پرې کولو مسؤلیت لري. برطانوي مجلې انډیپندنت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو د ایستلو اعلان سوی او خبرداری ورکړی چې که هوټلونه خالی نه کړي دا به د دوی لخوا تیری وګڼل سي. د انډیپندنت په وینا کډوالو ته ویل سوي چې دوی باید د شخصي کرایه سوي استوګنې په لټه کې سي ځکه چې حکومت نور نسي کولای له دوی سره د کور په برخه کې مرسته وکړي. د انډیپندنت په وینا ټول هغه 8000 افغان کډوالو چې په هوټلونو کې اوسي د می میاشتې تر پایه د ایستلو خبرتیاوي ترلاسه کړي. تر دې مخکې دوی ته 3 میاشتې وخت ورکړل سوی و چې له هوټلونو ووزي او د ځان لپاره کورونه کرایه کړي.
چتنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډیر خوښونکي لري. دا توکي یوازې ښځې نه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي. چې په خپل سیمه کې لدی عمل مشهور دی. علی رضا لدی کسانو یو دی. زموږ همکار نرگس مومند سنځه ورسره غږیدلی او دغه راپور پرې چمتو کړی.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم، دو زای اضافه کردم، مردم میره تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بیسود ولسوالۍ علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای اڅلور دیش کالو رئیس چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو ترڅنګ دی واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزی کوي. دی وای د هغه لیوالتیا لمخې چې لدی لکسر لري هر ورځ بیل بیل مفکوري ذهن ته ورزي. له هیڅ چایز د کړی هم نه دی، بلکې وخت په تیریدو سره لخپل تجربه ز د کړی دی. د دې چکنی جوړولو په اړه وایي
ګوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چټنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو. تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چټنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش کې نست بیل مالګې کشنیز اوګې او نور د اړتیا وړ مصالحې جات سره چلروي ګډوي. د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چټنی له گازرو جوړو. هغه ته جوش ورکو چې نرم شول به ماشين کوو مکسر کوو ورته او مصاله پکې ګډو. هغه ته به سره چټنی وای
مخلوط چټ بازنم هم بنوم چکنی سرخ یاد میشه.
علی رضا وای د ډیرو لری زایو څخه کسان د چکنی د خسترو لپاره راځي. د هم زیاتوي چې ای چکنی تر څنګ د ډول ډول مربا او لکه د بی د مانو د گازر مربا هم جوړوي. دی وای دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري. باید پاک ځای کې وساتل شي او کله وخت لا پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړنو د خرابېدو امکانات هم شته. نو ځکه ای علی رضا خپل د کور په سړه تحکاوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکه دا پاک زی تاړتیا لري. نو زی کور کې جوړوم او حملته ساتم. موږ یو ورځ جوړو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډیر محدود او پاک زی کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف به خډیر وي.
دای وای د روجی په میاشت کې کاروبار ډیر خوي خو نور میاشتې دمره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځل چې کور کې چکنی جوړول او جالب خاطري لري. د دې په خبر د چکنی جوړول په ورځ د کورنۍ غړو ترمنس کاروبار وي شو خو خنداوي هم وي او یو بل اوړو را اوړو
خاطري جالب مې
جالب خاطره مې داد چې یو کس ته ورګړم بیا هغه یو بل کس ته ورګړي بیا هغه هم را نه غوړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وای چې حاله تیز شه، حاله داسې وکړه، حاله هسې وکړه.
چکنی مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیرو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
ستاسو له پیغامونو
زموږ اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دغه کندهار کې د جاپانی مسکلان ونداوي چورتوای د ټکان په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیره یو شنن بیره زنانیم بیره شپږم بیره نو زما د اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دغه ټکان والا مسکلان بند کړي.
په دغه پښتونستان واټ دکانونه د برسامونه چې خرڅيږي دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والی صاحب امر هم نه مني وای چې موږ د دکانونو ستاسو جایدادونو په مخ کې دو او غواړي دغه دکانونو یو نیم زر ډالر پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې اخره خبرونه خو اوریدونکو لري ډیر مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ته موضوعګان می دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو دا تدیر ډو کرکونکو څخه هله کوچی زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډیر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.